آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د جوزا 9 ده چې د 2014 میلادي کال د مئی د 9 نیټې سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
پاکستان د ټولو کمپیوټري شناخت کارتونو د سره د تصدیق کولو امر کړی. داعش د سوریه په شمال کې د حکومت د یوې بلې مخالفې ډلې نه یو مهم مرکز نیولی او سپینې ماڼۍ پرته له دې چې اعلان وکړي سعودي عربستان ته د خوشحالي بمونو لیګل بند کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویلې دي هر هغه څوک چې له حکومت سره مل کیږي باید د دولت پر ضد نظامي هلې ځلې پرېږدي. داسې پرمختللي روباټونه یا انسان نما ماشینونه په امریکا کې تیار شوي دي چې د عادي کارګرانو په شان په فابریکو کې د کار کولو او په خطرناکو سیمو کې د ماینونو او بمونو د کشفولو او شنډولو صلاحیت او توان لري. په دې اړه به مفصل رپورټ واورئ. او د فلسطین مشر محمود عباس وایي چمتو دی چې د پاریس د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. لومړی به اشوق الله رحیم زوی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. پاکستان د ټولو شناختی کارتونو د سره د تصدیق کولو امر کړی. د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علی خان اړوندو ادارو ته امر کړی چې پراتونکو شپږو میاشتو کې د ټول کمپیوټري شناختی کارتونه تصدیق شي. پاکستان د کار وروسته له هغه کوي چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور سره پاکستانی پاسپورت او شناختی کارت پیدا شول. ملا منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د کورنۍ چارو وزیر نثار علی خان په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملا منصور د ولی محمد په نامه جالي پاکستانی پاسپورت او شناخت کارت اخیستی و. نثار علی خان وایي دغه کار نړۍ ته دا تصور ورکړی چې په پاکستان کې هر څوک کولی شي چې شناخت کارت واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي او امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې په افغان غاړه کې نوې پوستې جوړ کړې دي او د دغو پوستو جوړول لا هم روان دي. تفصیل یې د ذبیح الله غازی په راپور کې اوري.
کلونه وړاندې دا لاره د کونړ او خیبر پښتونخوا باجوړ ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره تر ټولو مهمه وه. دا سرک د نواپاس کنډو ته ورغلی. هغه چې د حکومتي چارواکو په وینا چاپیر لوړې څوکې تازه تازه پاکستانی نظامیانو لاندېستلې دي. په دې پوسته کې میشت افغان پولیساتي سرتیری د پورته تګ اجازه نه راکوي. په خپله هم نور بره نه ورځي. پولیساتي ځواکونه نه غږیږي، وایي مشران اجازه نه ورکوي. په دغه څوکو کې د پاکستانی پوځیانو تازه جوړې شوې پوستې هم کمی نه دي. سیمه ایز اوسیدونکي وایي هغې غاړې پخه خوښه کړې ده.
مفتي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو 15 پوستو پورې
کونړ کې ولسی استازي مني چې پاکستانو ځواکونو په دوه ولسوالیو سرکانو او مروره کې د ډیورن کرښې دي غاړې پوستې جوړې کړې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنگیالیو د سوریې په شمال کې د حکومت د یوې بلې مخالفې ډلې نه یو مهم مرکز نیولی. سره له دې چې داعش په عراق او سوریې کې ځینې مهمې سیمې د لاسه ورکړې، خو پرون یې وکړی شو چې د آزاد سوریې د یاغیانو نه د ماري ښارګوټی ونیسي چې د حلب د ښار په شمال کې پروت دی. د آزاد سوریې په نامه د یاغیانو ډلې د ښایسته زیات وخت راهیسې دغه ښارګوټی خپل مرکز ګرځولی و او د دې نه معلومیږي چې هغوی هم کمزوري شوي دي. د ای پی خبری ایجنس وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په جګړې کې شاوخوا 1,25,000 عام خلک ګیر پاتې دي. په سیمه کې د جګړې نه وړاندې یو څو روغتونونه هم پاتې و چې د بې سرحده ډاکټرانو لخوا یې چارې پر مخ وړل کېدلې، خو دغه روغتونونه هم تړل شوي دي. یو امریکایي مجله چې د بهرنۍ پالیسۍ په حق له مقالې خپروي ویلي دي چې سپینې ماڼۍ پرته له دې چې اعلان وکړي سعودي عربستان ته د خوشحالي بمونو لیګل بند کړي دي. داسې ښکاري چې امریکا دغه کار په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په خلاف د سعودي عربستان د بمباریو په ځواب کې کړي دي. د فارن پالیسی مجلې د جمعې د ورځې په غنې کې د یو شمیر امریکایي چارواکو د قوله چې نوم یې نه دا خصل شوی لیکلی دی چې دغه بندیز ورسره تر هغه وځه شو چې ولکېږي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خوشحالي بمونه د ملکیانو په سیمو کارولې دي. یوی وسلواله ډلې په نایجیریا کې د خامو تیلو او ګازو یو مهم پایپ په چاودیدونکو موادو الوزولی او د هغې هوا د تیلو تولیدات سم نیمایي کم کړي دي. تفصیل یې د سید سلیمان شاه ناوري.
دا وسلواله ډله چې ځان د نایجیریا د دلتا غچ اخستونکي ګڼي په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې ده چې د تیلو د یوې غټې کمپنۍ شیل او د ګاز د ایګیپ کمپنۍ پایپونه هغوی په ډاینامیټ باندې الوزولي دي. د شیل کمپنۍ د هالینډ او برتانیې ملکیت دی او د ایګیپ د ګاز کمپنۍ د ایټالیا ده. د نایجیریا د دلتا غچ اخستونکو همدې دوه شرکتونو ته دوه ورځې وخت ورکړی و چې د نایجیریا د جنوبي برخونه دې ووځي او پرونی خبرداری ورکړو چې داسې یو غټه پیښه به وشي چې ټوله نړۍ به حیران شي. دا ډلې نه یوازې دا چې د تیلو بهرنیو کمپنیو بلکې په خپل د نایجیریا شرکتونو او پوځ ته هم خبرداری ورکړو چې د سیمې نه دی وزي. هر ورځ 2.2 میلیونه بلر تیل تولیدول، خو د تیلو په تاسیساتو باندې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له امله دغه هیواد د خامو تیلو تولیدات 1.4 میلیونه بلر دي. یوازې په تیره اونۍ کې وسلوالو ډلو د متحده ایالاتو د شیویران د تیلو د کمپنۍ په تاسیساتو باندې هم بریدونه کړي وو او اکثرو خارجي شرکتونو خپل کارکوونکي د نایجیریا نه ایستلي دي.
او دا هم پاتې خبرونه. د عراق د پارلمان یو شمیر سینی مذهبه غړو د شیعه ملیشو سره د ایران د قدس واکونو د قومندان جنرال قاسم سلیمانی ملاقات غندلی. دغه شیعه ملیشه د عراق د پوځ سره په ګډه د فلوجی په ښار کې د اسلامي دولت هدایش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د پارلمان د غړو د رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د فلوجی ښار ته د قدس ځواکونو د قومندان ورتګ ښایي چې مذهبي تشدد پیدا کړي. هغوی همدارنګه د بغداد په اداګانو شک څرګند کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت پر ضد جګړه د عراق د ځواکونو په مشرۍ کیږي. ایرانی مطبوعاتو څه مد وړاندې د جنرال سلیمانی عکسونه خپاره کړي وو او ویلي وو چې هغه د فلوجی په ښار کې د شیعه ملیشو سره کتلی دي. د عراق حکومت د جنرال سلیمانی سفر تایید نه کړ، خو په دې ټینګار وکړ چې په عراق کې د ایران سلاکاران شته دي چې د اسلامي دولت پر ضد جګړې کې همکاري کوي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې د یو بل ګوند د کاندید په حق له د خلکو علاقمندي زیاته شوه. د دیموکرات د ګوند د مخکښ کاندید هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ په حق له د خلکو د محبوبیت د کمیدو لوجې د لیبرټیرین یا آزاد فکر د ګوند د کاندید په باره کې علاقمندي زیاته شوه ده. او رسنۍ خبر ده چې د ریال مادرید کلب د اروپا د فوټبال د اتلولۍ فائنل لوبه وګټله. د لوبي په لمړنیو نوې دقیقو کې د ریال مادرید او اتلیکو مادرید لوبډلو دواړو یو یو ګول درلود او لوبه په مساوي شکل پای ته ورسیده. وروسته بیا لوبه ډېر ساقي نور هم وغځول شو، خو هیڅ لوبډلې ونه شو کړی چې ګول ووهي. د ریال مادرید لوبډلې وکړه شو چې 15 وړه پینالټي شوټونه ګول کړي او اتلیکو مادرید بیا خپل څلورم شوټ ونه شو کړی چې په ګول بدل کړي. او په دې سره د ریال مادرید کلب د یو لسم ځل لپاره د اروپا د اتلولیو د جام اتل شو. د کرکټ د لوبې د مینوالو لپاره بیا خبر ده چې نن د هند د غور لیګ یا آی پی ایل سیالۍ وروستۍ لوبه کیږي. لوبه د بنګلور په ښار کې د سن رایزرز حیدرآباد او د رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډلو ترمنځ کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 9 دیرش دقیقې کېږي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویلي دي هر هغه څوک چې د افغانستان د حکومت د سولې د پروسې سره یو ځای کېږي باید چې کومه پوځي ایجنډا ونه لري او خپلې وسلې دي د افغانستان حکومت ته وسپاري. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واورئ.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند موقتی رهبری شورا په کابل کې له دوه ورځو پر لپسې غونډه وروسته نن د شنبې په ورځ د یو لړ مسلو په اړه دغه ګوند دریځ څرګند. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست صلاح الدین ربانی دغه ګوند رهبری شورا د پریکړو د اعلان په وخت د افغان حکومت سره د وسوال مخالفانو د سولې خبري د ملي یووالي د حکومت هوکړه لیک او د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او د جمعیت اسلامي د ګوند ملاتړو ترمنځ وسوال نښتو په اړه څرګندونه. صلاح الدین ربانی د سولې د خبرو په برخه کې طالبان نوم واخیست، خو د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي زمنومي یاد نه کړ. خو ویل چې دا ګوند ټولو وسلوالو ډلو سره د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي.
آرزو داریم که دست کشیدن این گروه ها از خون ریزی پیوستنشان بروند صلح.
خاغلی ربانی ویل هیله لرو چې د وینې تویدو څخه د دغه ډلو لاس اخیستل د سولې بهیر سره یو ځای کېدل دولت ته لاس کې لرلو وسلو تسلیمول او د هغوی پوځي اجنډا پرېښودل به په هیواد کې سیاسي ثبات پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د هغوی غوښتنې به یوازې د سیاسي پلیتونو پورې محدودې پاتې شي. د جمعیت اسلامي د ګوند موقتي شورا په دغه غونډو کې د دغه ګوند د مشر صلاح الدین رباني تر څنګ محمد اسماعیل خان، استاد عطا محمد نور، احمد ضیا مسعود، عنایت الله شاداب، عبدالشکور واقف، عبدالستار مراد او محمد نسیم پکیری شامل وو. صلاح الدین رباني د ملي والد حکومت د حکمرانیک په کلام د خپل ګوند دری سرګن کاو دای ومنله چې دغه حکومت چې جمعیت اسلامي ګوند هم پکې برخه لري د حکمرانیک د ډیرو برخو په عمل کې دوکې پاتې راغلي. حق د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې نه جوړېدل، د ټاکنې سیستم نه اصلاح، د الکترونیکي هویت پانو نه ویشل او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو نه ترسره کېدل په هغو مسلو کې یاد کړي چې د ملي والد حکومت په عمل کې دوکې پاتې راغلي دي.
به تردید بخشی از این مسئولیت ها به دوش جمعیت اسلامی افغانستان
خاغلی ربانی ویل پرته له شک څخه یو برخه دغه مسئولیت د ملي والی حکومت د شریک بانی او متحد په توګه د جمعیت اسلامی په غاړه ده. جمعیت اسلامی په کلکه د ملي والی د حکومت څخه غواړي که ځند هم راغلی د دغه ژمنو عملی کېدو لپاره د کار وکړي. صلاح الدین ربانی د پاریا په ولایت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامی جنبش او د جمعیت اسلامی د ګوند د ملاتړو ترمنځ وسلوالو نښتو په اړه وغږېد او دغسې وضعیت دوامي د افغانستان د ثبات او سولې په زیان وبله. هغه د جنرال دوستم څخه وغوښتل چې د جمعیت اسلامی ګوند سره د ستونزې د زورزیاتي په ځای د خبرو لارې هواري کړي. جنرال دوستم لا تر اوسه د جمعیت اسلامی ګوند یې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. جمعیت اسلامی ګوند د پخوانیو مجاهدینو په ګوندونو کې یو له دغو ګوندونو څخه و چې د یومي لسیزې په وروستیو کې په پاکستان کې فعالیت پیل کړ او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د رژیم د رنګېدو سره سمې لومړی د نور محمد ترهکي د خلق دیموکراتیک ګوند د رژیم په وړاندې او بیا په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې وسلواله مبارزه وکړه. دغه ګوند د 1902 کال د اپریل په میاشت کې د پخوانیو مجاهدینو د څو نورو ګوندونو سره یوځای کابل ونیو. په تیرو 14 کلونو کې دغه ګوند ډېر مشران او غړي په لوړو پوځي او ملکي منصبونو باندې کارونه ترسره کړي او د ملي والی حکومت ډېر مشران هم د همدې ګوند غړیتوب لري. د جمعیت اسلامي ګوند د نننۍ غونډه نږدې څلور لسیزې وړاندې د جوزا فاطمه د نور محمد ترکی د رژیم لخوا د سرخی پله په زندان کې د افغانستان د اسلامي غورځنګ د سلو څخه د زیاتو مشرانو او مخکښو په ډلیز ډول د وژنې په یاد جوړه کړې وه. د بلې خوا د پخوانیو مجاهدینو د اوو ډلو څخه د یو بلې ډلې مشر استاد عبدالرب رسول صاحب هم نن په کابل کې د جوزا د میاشتې د اتمې ورځې د غندلو او د افغانستان د اسلامي غورځنګ د مخکښو د یادونې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې پر طالبانو غږ وکړ چې پردیو د یو پروګرام دی بیدار شي او اصول به زلدی یو زیش.
دا امریکا غږ دا آشنا رادیو دا فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
په دې هفته کې په نیویارک کې د پرمختللي ټکنالوژي په یو نندارتون کې داسې نوي روباټونه یا انسان نما ماشینونه خوځل شوې دي چې د صنعتي شرکتونو د کارګران سره به پراتونکو کې د کارونو په سرته رسولو کې مرسته کوي. پام وکړئ له نیویارک نه د امریکا د خبریالي تینا تیرین رپورټا چې زه سلیمان چای تاسو دراورم. دا نوي او پرمختللي روباټونه یا خودکار انسان نما ماشینونه چې په امتحاني ډول په نیویارک کې ورنه استفاده پیل شوي داسې عیار شوي دي چې د یو عادي کارګر په شان خپل وظیفه سرته رسوي خو د هغه د کار مخه نه نیسي. دا وخت په امریکا کې د یو شمیر غټو شرکتونو او فابریکو مالکان په دې لټه کې دي چې د خپل مالی مصارفو د کمولو او د کارونو د اسانولو په خاطر د خپل کارګرانو شمیر کم کړي او په ځایلو روباټیکی ماشینونو کار واخلي. دا نوي روباټونه چې په بشپړ ډول په اتوماتیکي توګه کار کوي په واقعیت کې د فابریکو او شرکتونو د کارګرانو سره د همکارانو په شان تعامل کوي. دا روباټونه په نیویارک کې د روبو یونیورس ایکسپو ټکنالوژي په نمایش یا نندارتون کې وښودل شو. خلک د کار استعداد په خپل سترګو ولیدل. د بلو ورک فورس شرکت مؤسس او متصدی پریبن هارنټ امریکا غږ ته ویل روباټونه نه وجدان لري او نه خپل حال نه آگاه دي. باور وکړه چې هیڅ وخت به د یو انسان په شان عاطفه ونه لري او نه به ځای ونیسي. دا چې انساني شخصیت نه لري خپل کمبود د تولیداتو د زیاتولو په برخه کې پوره کوي او د انسانانو د اوږو بوج او بار کموي. یونیورسل روبوټس په نامه د ماشيني انسانانو د تیارولو د یو بل امریکایي شرکت د تخنیکی چارو مسؤل ټام مولیل خپل نظر په دې باب داسې څرګند کړ. روباټونه هر ورځ په تکراري توګه عین کارونه کوي خو سره کیږي نه. زما په فکر یو انسان باید چې د یوې ورځې لپاره هم دغه کارونه ونه کړي. زیات شمېر شرکتونه له روباټونو استفاده کوي او ګوري چې تولیدات یې هم ورځ په ورځ زیاتېږي. مولي هیل وایي چې خوشبختانه روباټونه یا ماشیني انسانان هر ورځ په یو شان د کارونو د اجرا کولو متخصصان ګرځېدلي دي. که چیرې یو شرکت دا ډول روباټ ولري غټه ګټه به دای چې د کارګرانو ژوند به آسان شي. د دې روباټونو پروګرامونه له مخکې نه د کمپیوټر په وسیله عیارېږي. ډېر سپک دي او د صحیح نقطه نظر هم مسؤون دي. د دې قابلیت هم لري که چیرې په تصادفي ډول د یو کارګر پخه خطا شي او لاندې په کوم سوري کې وغورځېږي سمدستي اطلاع ورکوي. د یونیورسل روباټس د شرکت د تخنیکی چارو مسؤول ټام مولیل یو ځلې بیا وایي د درک طاقت یې ډېر لوړ دی خو تر یوې اندازې پورې کار کوي. کله چې خپل حد ته ورسېږي نو ودرېږي. د آر ډي تھری وان ګارډ روباټ چې د ترانسن روباټکس په نوم یو بل امریکایي شرکت تیار کړی دی په ډېرو لوړو زینو باندې ختلی شي، په لوړه ځمکه او په ټیټه ځمکه یو شان حرکت کولی شي. د دغه شرکت د فروشاتو عمومي مسؤول الونا وونګ امریکا غږ ته وویل
You can actually survey a hazardous
مخله دینا چې وینسان په ډیرو خطرناکو ځایونو کې د ماینونو د خنسا کول لپاره ولاړ شي، روباټونه کولای شي چې راوي باسي او شانډي کې
military they look at robotics
مون کولای شو چې د ماینونو نه ډکه خطرناک سیمه د دې روباټ په مرسته سروي کوو. وس پولیسان او پوځي افسران دې روباټونو ته د خپل نږدې همکارانو په نظر ګوري او په خطرناک چاپیریال کې په ګډه سره کار کوي. روباټونه له معذور افرادو سره هم کومک کوي. د اوویل په نوم د یوې روباتیکي چوکۍ د کمپیوټري سیستم په مرسته هغوی کولی شي چې د خپل تګ راتګ لارې له مخکې نه عیارې کړي. 5D په نوم د روباټونو د جوړولو د یو بل شرکت د فروشاتو مسؤول فلمان وای چې په نورو برخو کې هم له دې ټکنالوژۍ نه ډېره ښه استفاده کېدای شي. د اټومیشن یا په اتوماتیکي ډول د کارونو د سرته رسولو پروسه اوس د ژوند په هر برخه کې په هر ځای کې او په هر شي کې ګټوره ثابتېږي. په سړکونو باندې د موټرو د چلولو نه نیولې د هوایي الوتکو د چلولو پورې ورنه کار اخیستل کېږي. دا یوه داسې ماشیني او صنعتي وسیله ده چې کارونه اسانوي او په لږ وخت کې سرته رسوي. خو دا خبره باید هیڅوک له پامه ونه غورځوي چې په یوه زمانه کې به د انسانانو ټول کارونه روباټونه یا انسان نما ماشینونه سرته رسوي او په کورونو دفترونو او فابریکو کې به نږدې همکاران او ملګري ګڼل کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس وای چې د پاریس د سولې پر راتلونکي غونډه کې د سولې خبرو لپاره چمتو دی. خبريال ایڈوارډ رنین په دې باره کې لقاهره نه دا ریپورت را لګړې ده.
د فلسطینیانو مشر محمود عباس پرون د شنبه په ورځ عربي ټولنې ته وویل دی چمتو دی چې داسې مناسب او عادلانه سوله ومني چې په بین المللي سطحه د ملګرو ملتونو په منل شوو پریکړو ولاړه او د 2003 کال د عربو د سولې د ابتکار مطابق وي. د عربی ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شنبه پر د دغه ټولنې په مرکز قاهره کې د عرب او اسرایلو د سولې د خبرو چې ډیر وخت په ټپه ولاړې وي په بیا پیل کې دوه باندې خبرې وکړې. فرانسې د سولې د کانفرنس د کوربه کې دوه پیشنهاد کړی دی چې د جون په 3 نیټه به پیل شي. دا به د خبرو د پیل کې دوه سره امرسته وکړي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس دغه غونډې ته ویلې د دخوا غواړي چې دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او خبرې پیل کړي مګر د پخوانیو شرایطو په اساس.
یجب ان یکون الهدف هو تحقیق رؤیه الدولتین علی اساس حدود 1967 لتعيش الدولتان.
محمود عباس وای د سولې د خبرو د پیل کېدو نهایي هدف د دوه دولتونو د جوړېدو حل دی چې د یو بل سره په سولې کې ژوند وکړي، او د سولې موافقه باید د ملګرو ملتونو د 2-4-2 او 3-3-8 او همدغه راز د 2003 کال د عربو د سولې په ابتکار او د سولې لپاره په طرحه باندې ولاړ وي. عباس څرګنده کړه چې یو ځل د سولې په شرایطو باندې موافقه وشي، نو 50 عرب او اسلامي دولتونه به بیا په رسمیت وپیژني او د اسرایلو د دولت سره به روابط ټینګ کړي. د په دې ټکي هم ټینګار وکړ چې د سولې پروګرام باید ټاکلی وخت او همدغه راز د عملي کېدلو یو میکانیزم ولري، لیکن د فلسطین مشر په یو شمیر هغو موضوعاتو باندې سختګیری کوي چې د پخوانیو خبرو په مخ کې خنډ شوی وي.
بالنسبه للقدس نحن نقول ان القدس الشرقيه المحتله عام 67 هي عاصمه دوله فلسطين ولا نقبل.
د په دې ټکي ټینګار کوي چې ختیځ بیت المقدس باید یوازې د فلسطین په تخت وي او نه د دواړو دولتونو. د په دې ټکي هم ټینګار وکړ چې د دواړو دولتونو سرحدونه باید د 1948 کال د جون د 4 نیټه په تاریخي سرحدونو باندې ولاړ وي، چې دلته او هلته پکې بدلون راشي او په دې برابرۍ باندې به خبرې وشي او د یو بل سره به ډېره کمه خاوره بدل او را بدل شي. د عربو د بهرنیو چارو وزیرانو چې په دغه کانفرنس کې ګډون کوي د سولې د نوي ابتکار سره خپل رضا څرګنده کړه، او د عرب لیگ عمومي منشي نبیل العربی چې د کار دوره پوره شوې ده په دې ټکي ټینګار وکړ چې کوششونه دوه برابر شوي چې د سولې خبرې دې بیا پیل شي.
السيد الرئيس لقد رحب الجانب العربي بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ مشروع حل الدولتين التي أحيت الأمل في إمكانية كسر حالة الاستعصاء.
نبیل عربی په دې کې ټینګار کوي چې عادلانه او جامع سوله د وسنی ابتکار هدف چې پیشنهاد د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی د فرانسې د کوششونو سره یو ځای کړي چې د جون په 3 نیټه په پاریس کې دغه کانفرنس جوړیږي. څارونکی تیودور کراسیک چې په خلیج کې د رد امریکا غږ ته ویل د فکر کوي دا ښکاري چې د عرب اسرائیل او د سولې خبرو سره یو څه تحرک پیدا شوی وي، مګر دا فکر نه کوي چې شامل خواو سره موافق وي چې خبرې موافقه ته ووزي. دا د دلیل راوړي چې احتمال لري د حماس د افراطي ډلې په سر به چې د اردن د سیند لویدیځ غاړې د غزې په تړانګه باندې کنټرول لري د عربانو ترمنځ جنجال پیدا شي. جمهور رئیس السیسی څو هفتې پخوا د فلسطین د مشر سره ملاقات کړی و چې د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره د لارې په هوارې دوکې مرسته وکړه، او ټاکل شوی ده چې د عرب لیگ د غونډې نه وروسته د هفتې په پای کې ورسره بیا لیدنه کتنه وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي، او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینه ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
خالونو تور پزړ پوری نیولې نو دامي ډیر د زړه په زور په زړه پوری نیولې خلک بلاوس د خایستونو تماشې لذي او مونږه د پخوانا اور په زړه پوری نیولې حسی ورتا وایم د گریوان می لاس باسا نو دغا لیونه می نور پزړ پوری نیولې خاندي هم زما د پار جاړي هم پدني می هم مال دعا پاړي هم خاندي هم زما د پار جاړي هم پدني می هم مال دعا پاړي هم پدني می هم مال دعا پاړي هم
خبر نور لنډی زوري د پاکستان د کورنی چار وزیر چودري نثار علي خان اړوند ادارو ته امر کړی دی چې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د ټول کمپیوټري شناختي کارتونه تصدیق شي. پاکستان د کار وروسته له هغه کوي چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور سره پاکستاني پاسپورت او شناختي کارت پیدا شو. د اسلامي دولت یادایش د ډلې د جنگلیو د سوریې په شمال کې د حکومت د یوې بلې مخالفې ډلې نه یو مهم مرکز نیولی. یو امریکایي مجله چې د بهرنۍ پالیسي په حق له مقالې خپروي ویلي دی چې سپین ماڼۍ پرته له دې چې اعلان وکړي سعودي عربستان ته د خوشي بمونو لیګل بند کړی دی. یوې وسله والې ډلې په نایجیریا کې د خامو تیلو او ګازو یو مهم پایپ لاین په چاودیدونکو موادو لزولې او د هغې هېواد د تیلو تولیدات یې سم نیمایي کم کړي دي. د عراق د پارلمان یو شمېر سینما سابه غړو د شیعه ملیشو سره د ایران د قدس ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیماني ملاقات غندلی. امریکا د جمهوریت ریاست انتخاباتو په لړ کې د یو بل ګوند د کاندید په حق له خلکو علاقه مندي زیاته شوې. د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلنټن او د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په حق له د خلکو د محبوبیت د کمیدو له وجې د لیبرټیرین یا آزاد فکر د ګوند کاندید په باره کې علاقه مندي زیاته شوې ده. او د ریال مادرید کلب د اروپا د فوټبال د اتل ولای فائنل لوبه وګټله. د کرکټ د مینوالو لپاره خبر ده چې نن د هند غوره لیګ یا ای پی ایل د سیالي ورستۍ لوبه کیږي. لوبه د بنگلور په خار کې د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنگلور د لوبډالو ترمنځ کیږي.
د افغانستان د سوخلون د هوا حالت د سانتی ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه نهش او ټیټه 15 درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 20 درجه ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 30 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11 ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 8 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12 ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه نهش او ټیټه 14 ده. په زرنج کې تودوخې لوړه درجه 140 او ټیټه 20 درجه ده. او په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 80 او ټیټه 20 ده. محترم اوریدونکو زموږ د هما نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسیده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه پیل کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو ساسي په خدمت کې حاضرې وو. کولای شئ چې دا دواړه پښتو خبرونه په انټرنیټ کې هم واورئ. voapashto.com. د خدای په امان. ورځ مو په خیر.